وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري یو ځل بیا هر کله کوم او چې د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له افغان خبرونو سره کتلی او ویلي دي چې د مبارزې د اداري فساد پر وړاندې به د مبارزې یو نوی فصل راتلونکي پرانیزي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنی کانفرنس کې د تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلري کلنټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره استفادې اخیستو په اړه شوې وایي، دې کار امنیتي خطر رامنځته کړی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې راتلونکي اونۍ به له فساد سره د مبارزې یو نوی فصل پرانیستل شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې تېر ماښام په کابل کې د افغانستان د 2 ولایتونو له شاوخوا 200 خبریالانو سره په ځانګړې لیدنه کې کړي. ولسمشر غنی که څه هم له فساد سره د مبارزې د نوي فصل جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې خبریالان هم باید له فساد سره د مبارزې په خاطر په کومو ادارو کې چې شفافیت نه ویني خپل غږ پورته کړي. افغان ولسمشر هم درس په دې غونډه کې لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د وژل شویو خبریالانو دوسیې په جدي ډول تعقیب او عاملینې محاکمه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. محمد حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې چې د چچنیا په مرکز ګروزنی کې جوړه شوې وویل، د ترهګرو او افراطیانو د تهدید د له منځه وړلو لپاره باید په سیمه ییز او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په دې امنیتي کانفرنس کې چې کوربه د روسیې د ملي امنیت شورا سلاکار نیکولای پتروشوف دی، د چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم برخه اخیستي. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي د ترورستانو د لمنځه وړلو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. ښاغلی محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره اړینه ده چې د امریکا لخوا په پاکستان فشار راوستل شي سو د ترهګرۍ په لمنځه وړلو اقدام وکړي.
د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده.
ښاغلی محب په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د شنبې په ورځ د امریکا بې پیلوټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وواژه او پاکستان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و. بیا هم خراغلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلري کلنټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره د استفادې په اړه شوې وایي چې دې کار امنیتي خطر رامنځته کړی او هغه د آرشیف کولو لپاره له مقرراتو سره سر نه خوړ. که څه هم داسې ښکاري چې کلنټن په څو ورځو کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشرۍ ته خپله کاندیدي یقیني کړي، خو دغې نوې موندنې چې هغه له خپل شخصي ایمیل څخه د کار لپاره کار اخیست او دغه خدمات یې هم پکې کول د هغې پر انتخاباتي کمپاین سیوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي څارنې دفتر په هغه راپور کې جزئیات د چهارشنبې پر ورځ رسنیو ترلاسه کړي ویل شوی چې کلنټن د کار لپاره له غیر معمول ایمیل څخه د استفادې لپاره د اجازه غوښتنه نه وکړي او ککړي هم وای هغه به رد شوی وای. ډونالد ټرمپ چې ویل کېږي د جمهوری غوښتونکو کاندید بوي ویل دغه نوې موندنې ښیي چې هغه غلطه ده. کلنټن په کالیفورنیا کې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې دغه جنجال په اړه د خبریالانو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا حکومت له دې منع کوي چې په راتلونکي کال کې له ایرانه درنې اوبه وپیري. دغه اقدام له تهران سره د ولسمشر اوباما اټومي تړون زیانمنوي. استازو جرګې دغه نوی بندیز چې د امریکا د انرژي وزارت د لګښتونو له لایحې سره زمیمه کیږي د 215 مثبتو او د 138 منفي رایو په مقابل کې تایید کړ. له دې مخکې د ورته تعدیل مخه ډیموکراتانو په سنا کې تیره میاشت وروسته تر دې ونیوله چې د اوباما ادارې له ایرانه د 6.8 میلیون ډالرو په ارزښت د 2 ټنو درنو اوبو د اخستلو موافقه نهایی کړه. سپینې مانی ګواښ کړی و چې که سنا دغې لایحې ته مثبته رایه ورکړي هغه به ویټو کړي. د استازو جرګې تعدیل شوې لایحه د تېرې میاشتې د پیریدلو دغه معامله نه لغوه کوي، بلکې په راتلونکي کې له ایرانه د درنو اوبو پر رانیولو بندیز لګوي. د لویدیځ سره د شوي تړون له مخې ایران کولی شي له دغو اوبو په نوې بڼه جوړېدونکي د عراق په اټومي تاسیساتو کې کار واخلي، خو باید هم خپلې اضافي درنې اوبه او غني شوي یورانیم په نړیوال بازار کې وپلوري. د ملګرو ملتو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیم کې پرېښود چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو. د هغه ځایونو دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شکل لري چې هلته د یوکراین امنیتي ادارو د خلکو د ازادیو مخه نیولې ده او هغوی شګنچه کوي. د ملګرو ملتونو دې ډلې پرون وویل چې د دوی د هڅو داسې مخه نیول شوې ده چې نور نشي کولی خپل کار سم مخته یوسي. د دې پلاوي مشر مالکم ایوانز وویل دوی ډېرې ادعاوې ترلاسه کړي چې خلک نیول کېږي او داسې ځایونو ته کیږي چې هلته شکنجه کیږي او ناسم چلند ورسره شوی. د ملګرو ملتونو د پلاوی وغوښتل چې د هغو وړاندیزونو څېړنه وکړي چې دوی په 2011 میلادي کال کې یوکراین ته د سفر پر مهال کړي وو. د سویډن پارلمان د چهارشنبې په ورځ هغه لایحه د 209 مثبتو د 21 منفي رایو په مقابل کې تایید کړه چې ناټو ته د دغه شمالي ناپیلي هیواد له خاورې د تطبیقاتو د جګړې په وخت کې د زیاتې استفادې جزئیات ورکوي. سویډن چې د ناټو غړی نه دی په وروستیو کې د پوځي سازمان ته له روسیې سره راپورته شوي کړکېچ او هغې همکارۍ ته په پام سره چې دا هیواد د ناټو له غړیو د شمالي اروپا له نورو هیوادونو په تیره بیا ډنمارک، ناروې او آیسلند سره لري او هم او همې د افغانستان په ماموریت کې برخه اخیستې ډېر نږدې شوی ده. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولت کایست ویل دغه اقدام له ناټو سره زموږ په اړیکو کې او نه هم زموږ په امنیتي پالیسۍ کې بدلون راولي او زیاته کړه چې سویډن به ناپیلې پاتې شي. هغه ویل له بلنې پرته به د ناټو ځواکونه د سویډن په خاوره کې حضور ونه لري. ناټو ته د سویډن نږدې والی ماسکو په غوسه کړی ده. په تېره اپریل میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سویډنی د اګینس نیهټر ورځپاڼې ته ویلي چې که سویډن د ناټو غړی شي د به یو شمېر اقدامات وکړي، خو هغه مشخص نکړل. او د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسانې د نویو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو ویل چې د کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک استخدامول. د بلجیم د څارنوالي یو ویاند اریک فان ډر سپیت ویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د سوریې او لیبیا د جګړې لپاره خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې په بلجیم کې هم د یو بل برید نښې موندلې دي. دا کسان دوی میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځانوژونکو په بلجیم کې 23 کسان ووژل. د مارچ د 28 نیټې د بریدونو په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفې ولاستانک ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساتنه مهم خبرونه یې واورول کې غواړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دې هیواد د امریکا له کانګرس ته خبرداری ورکړی که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ ویزې ورنه کړي جون بیل خطر سره مخامخ شي. افغان ملي ارکستر له 20 کلونو زنډ وروسته پرون بیا په فعالیت پیل وکړ. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوریدل چې په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آزادۍ ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل وه له زندانه خوشې شوه او له د اوکراینی زندانی پیلوټ هم پرون روسیې خوشې کړه او کیف ته ورسېده. دو اونیس پروگرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخبرو د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی کې مو د هلمند لپاره د دفاع وزارت له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و تقریبا دا اوس فعلاً داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو.
<تص-> ازادي رادیو اوري د افغانستان حکومت وای د مولا اختر محمد منصور لمړین ورسته اوس د سولې لپاره زمينه نسبتا ډیره برابر شوې ده. ارګ پر طالبانو غږ کړی چې لدی زمینی استفاده وکړي کنه او بزپل شي. بلورته د سحکاری چې طالبانو د نوي مشر لټاکلو سره به د اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وویشل شي. تفصیل د احمد شیبر پرپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو پر نوی مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوی و داسې انتظار کیږي چې د سولې لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت د یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه پلار روان شي که به سوله وکړي. دا خونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قومندانانو خبريالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانان کې ډېر شناخت او محبوبیت لري، نو په هیڅ صورت باندې دا د افغانان لپاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
و امرود چې د افغانستان جمهوری ریاست وی د طالبانو نوی مشر ته د سولې خبرو ښه فرصت رامنځته شوی دی چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، او که چیرې سولې ته نه حاضرېږي نو طالبان به وځپل شي. ورته خبرداری په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم قندهار ته په وروستي سفر کې کړی او ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره به د هر هغه خنډ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي چې د سولې په لاره کې دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کېدو خبره وکړه او وی ویل چې طالبان باید د طالبانو نوی مشر باید له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع په خپلو لیکنو کې ډېره څېړلې ده. صالح محمد صالح دې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ اکثرو مهمو ورځپاڼو او خپرونو د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو پر مسله لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ګارډین د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونی غنې کې د سولې پر پروسې د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو پر اغیزو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنې کې د طالبانو نوی ټاکل شوی مشر ملا هبت الله اخونزاده یو وتلی مذهبي مشر ګڼل شوی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مرستیال و. د ګارډین په مطلب کې راغلی د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په وروستیو ورځو کې تر یو لړ غونډو وروسته د طالبانو لپاره ملا هبت الله د نوي مشر په توګه وټاکل سو. د ورځپاڼې په حواله د تیر کال په دوبی کې د ملا عمر پر ځای د ملا منصور ټاکل کېدو ته د طالبانو ګڼو پیاوړو قومندانانو د کودتا په سترګه کتل او دا مسله په افغانستان کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د خونړیو شخړو سبب سوه. ورځپاڼې زیاتوي افغان حکومت او نړیوال متحدان به یې پا پر هیبت الله نږدې سره نه کوي چې هیله من دی دی د سولې له پروسې سره ملګری سي. لانګ وار ژورنال امریکایي خبرونه لانګ وار ژورنال لیکلي چې د پاکستان بلوچستان ایالت د افغان طالبانو اصلي مرکز دی. د مطلب په پیل کې راغلي لکه چې په 2014 کال د امریکا پاوز او استخباراتي ادارې یا سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو حملې پیل کړي. د اول وار لپاره د پاکستان په بلوچستان کې حمله کړي او د طالبانو مشر یعنی مولا منصور یې په نشه کړی دی. خبرونه د خپلو ارقامو په حواله لیکلي چې له بلوچستان ایالت پرته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو 392 حملې سوي دي. خبرونه بلوچستان ایالت د افغان طالبانو یو مهم مرکز بللی چې هلته یې د روزنې کمپونه، مدرسې، جوماتونه او د قومندې مرکزونه دي. لانګ وار ژورنال خبرونه زیاتوي امریکا د بی پیلوټ الوتکو په مرسته په قبایلي سیمو کې تر ډیره القاعده شبکه، پاکستانی طالبان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څیر نورې ډلې په نښه کولې. د مطلب په حواله پر حقانی شبکې هم چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري د بی پیلوټ الوتکو 390 بریدونه سوي دي. ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مقاله لیکلې ده. په یو برخه کې راغلي د طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ نوی مشر په داسې حال کې اعلان سو چې په همدې ورځ کابل ته نږدې په یوه ځانمرګي برید کې د یوې محکمې لس کارکوونکي ووژل سول. د مطلب په یو برخه کې یادونه سوې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما چې د بی پیلوټ الوتکو د حملې دستور یې ورکړې د دوشنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. ورځپاڼې د اوباما دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي منصور له افغان حکومت سره په جدي ډول د سولې په مستقیمو مذاکرو کې د ګډون هڅې رد کړې وې. ښاغلي اوباما دغه مذاکرې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو یوازنۍ حل لار بللې ده.
ازادي راډیو اورې د سهار 10:10 دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د امریکا له کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی امریکا ته د ورتګ ویزې ورنه کړي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. خو یو شمېر مخالفین وایي چې دغه پروګرام سلګونه میلیونه ډالر لګښت لري او په نتیجه کې به افغانستان له هغو استعدادونو چې سخت ورته اړ دی بې برخې شي. سلطان محمد سروري نور تفسیر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د هیواد پوځي پالیسی څیړي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداری ورکړی که چیرې هغو ترجمانانو او نورو کسانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړي د ویزې ورکولو پروګرام تصویب نه کړي نو د دغو ولسي کسانو ژوند به خطر سره مخامخ سي. د دغه پروګرام ملاتړي چې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري پلوی سناتور جان مکین هم پکې دی وایي امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ مخنیوي معقول کار نه دی او که چیرې دوی امریکا ته ولاړ نشي نو د طالب یاغیانو بریدونو سره به مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په یو لیک کې چې تیره اونۍ یې سناتور جان مکین ته استولی د دغو افغانانو د ژوند په هکله خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده. خو مخالفین وایي دغه پروګرام 346 میلیونه ډالر لګښت لري او بل دا چې کچېرې دغه زرګونه رسیدلي کسان چې امریکایانو او متحدینو سره کار کړی له افغانستان ووځي نو دغه هیواد به ډیر استعدادونه چې سخت ورته اړ دی له لاسه ورکړي. د ایسوشیټډ پریس خبری اژانس ریپورت زیاتوي چې سناتور جان مکین جنرال نیکلسن ته ویلي دي کچېرې امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ پروګرام تصویب نشي نو د واشنگتن اعتبار او په افغانستان کې د امریکا 15 کلن مالی او ځاني لګښتونه به زیانمن شي. د امریکا کانګرس په تیرو 2 کلونو کې دغه پروګرام ته 1000 ویزې بیلې کړې دي. د باراک اوباما حکومت د دغه پروګرام لپاره په راتلونکي بودیجوي کال کې 4000 نورې ویزې غوښتې دي. تر اوسه د دغه پروګرام په ترڅ کې 3200 افغانانو ته ویزې صادرې شوې او د زرګونو نورو ویزو د صدور کار روان دی. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې یو چارواکی بیتسي فشر وایي د دغه پروګرام لګښت کېدای شي تر هغه څه چې اټکل شوی کم وي. هغه وایي اکثر دغه تعلیم یافته افغانان به په امریکا کې ځان ته کار او روزګار پیدا کړي او مالیه به ورکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام 15.5 چپه صافا وازی اوریدلی شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. د نورستان ولایت د اکثر سیمو امنیت په ورستیو کې ښه شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې په دې ورستیو کې پارون ته تللی وایي چې د امنیت په ټینګښت کې دغه راز د قوم د قوم مشرانو هم ښه رول لوبولی او له پولیسو سره همکاري زیاته کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د نورستان مرکز پارون لواما ولسوالۍ نیولې د بدخشان ولایت کیران او منجان ولسوالیو پورې اوږد غرانه یو ځنګل لرونکي پراخه ساحه لري. هر ځای او هر ونه یې مورچل او د جګړې سنگر دی، خو د قومي شورا په هڅو پکې امنیت تامین شوی دی. د شورا مشران وای دوی اسلامي اصول او د شورا پریکړو ته وفادار دي. د خاوري او خلکو ساتنه خپل ساتنه غني او د دې په بدل کې تر اوسه له حکومت کومه تما نه ده کړې. د قومي شورا مشر مولوي زینت الله ازادي راډیو ته ویل په پارون کې ځکه امنیت تامین دي چې دلته ټول خلک یو خل دي، د خپل خاوري او خلکو دفاع خپل دفاع غني.
طبيعتا د پارون خلک جنجال او جدل او داشنه خوخی، یعنی نرم اخلاق،
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات نه دا یو افتخار دی منته چې اخلاق زمونږه خاص حسنه دي. د قومي تړون اتفاق ستاسري شورا دا په خوا د کفر زمانی نه راغله، دا زمونږ یو نانات یوم دا یو جانب دی چې دغه امنیت ته یو تایید ورکوي.
هغه وای دوی ته له مشرانو د شورا دود او د شورا له پریکړو د کلک ملاتړ خبره پاتې شوی چې په برکتی په سیمه کې امنیت تامین شوی دی.
تقریبا نن نوې کال مخکې دلته د کشتکی کلی کې یو سړی را پیدا شو، عبدالجبار په نوم، هغه سو مرګونه کړی. هغه ټول قومونه راغون شو، اقرار نه کو، اخر اقرار تی واغسته، هغه قصاص کړ. نوې کال مخکې دا غنه ایستا دا قتل او غارت دی منطقه کې ورکشو.
مولوی زینت الله وای د امنیت د ټینګښت لپاره هر کال د جوزا د میشتي ل لومړی ورځو خپل ځوانان د غرونو په مهم ځایونو کې په دندو ګماري او په یادو ساحو کې د ناپیژاندو او پردیو کسانو د فعالیتونو او ګرځېدو مخنیوي کوي.
د هر کلی ځان له موږ ونډه اخلو، تقریبا 10 کسه، 10 کسه، 50 کسه په کندونو کې پیرداري کوي، بغیر د امتیاز او دغه.
مولوی نجیب الله وای کله چې د پارون په حدودو کې دولت کومي امنیتی ستونزې سره مخ شوه، دوی ورته ځان رسولې او د مشکلاتو په هواري کې ورسره پوره مرسته کړي.
نهایتایم کال کې شته نو د ولایت مقام کې هغه کې به هوشي دوا استعمال شو، ټول خلک به هوش شو. د روزي د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قران نو د خلک ټول به هوش شو. پراته ورو د قام یو نیم سل کسان مسلح هوته دولت سره همکار شو. ټول د دولتي ارګانونو چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چفول وو، مکمل قامي خلکو ساتل او د حکومت ابرو فزیک. دلته مخالفین رااله بره یو پوسټه ده بنامي وګلی نومیږي، هلته تاروزو کو دولت سره ولس موګه پوګا او مسلح خپل سلا خپل کور نه روړی خپل کور نه خرچه لاړل او د دې مخالفینو مخونیول.
یو بل قومي مشر ناصر خان وای په نور زینو کې هم د تورته شوراګانې شتون لري، خو د دوی او د هغوی په منځ کې توپیر دا دی چې دوی له حکومت څخه د تمی په نیت کار نه کوي، بلکې د خلکو او خاورې ساتنه خپل مسولیت ګڼي.
کوم سپینګری چې قانون کې موجود دي نور ولایتونو کې نه کې یا ولسوالیګان کې حکومت سره موجود دي، خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکی ودری کو ورنه کې په خسته کې نه دي. زمونږ عقیده دا ایمان او وجدان مونږه عقیده غنو چې دا یو مسولیت دی. شپې کې ورځي د شپه موږ باندې تاروز کوي، موږ دفاع لپاره دا یو اسلامي فریضه غنو. دې باندې خلک تربیه شوي دي د عقیدې نه، نو هغوی غواړي چې هر رقم چې بدون امتیازه چې دې وطن لپاره دوی خپل دفاع ونیسي، خپله خوره وساتي، خپل نوامیس وساتي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د پارون قومي شورا ورسره پوره همکاره ده او د دوی د هر اړخیزي همکارۍ برکت ته چې په سیمه کې ډاډمن ټیکاو رامنځته شوی.
د واما ولسوالۍ شو په د پارون منطقه شو، په دغه سیمو کې خلک د ټولو نه مهم او عمده رول لري چې د دې امنیت په تامین کې برخه اخلي، او د دې ټولو نه هم مهم د علماي کرام او د قومي مشرانو رول دی. علماي کرام دلته په ډیر کلک عزم باندې د دې دولت نه حمایت کوي، قومي مشران او سپینګری د دې دولت نه حمایت کوي.
هغه له نورو خلکو هم غواړي چې په خپلو کلیو او ولسوالیو کې د پارون په څیر قومي شوراګانې جوړې کړي او د خپل خاورې او ولس د ساتنې لپاره دولت سره همکار شي. که چیرته په ټول هیواد کې د پارون د خلکو په څیر قومي شوراګانې خپل مسولیتونه وپیژني او د هر کار په بدل کې حکومت او مرستندویه ټولنو ته په تمه پاتې نشي، نو ډیر زر به په افغانستان کې امنیتي حالت ښه شي او د بیا رغونې چارې به چټک شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی. افغان ملي ارکستر له وشت کلونو زنډ وروسته پرون بیا فعالیت پیل کړی. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقي د څانګې مسؤلین وویل هڅه کوي چې په هیواد کې اصله محلي موسیقي بیا تازه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د افغانستان د محلي موسیقي غږون کې دي چې د هوا د اصلي موسیقي مختلف آلی غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هوا د موسیقي اصلي آلی او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگه داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډیر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشحاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. په افغانستان کې د شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له وویشتو کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی. وایي زموږ نننی پروګرام د څلورویشت کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. دې ارکستر کې د اصلي موسیقۍ آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقۍ پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هیوادنۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره هنګای ملی و مهنی
په بل تاسو تر ډیر زای ملی او هوادنی هنګونه اوروي. دا هنګونه احساساتي وي او د هوا د ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصیله موسیقي ډیره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پرې به نه ږدي چې د هېواد اصیل موسیقي له پامه وغورځېږي.
ومره چې افغان ملي ارکستر له وویشت کلونو ځنډ وروسته پرون بیا فعالیت پیل کړ. د افغانستان وتلي سندرغاړي وحید قاسمي هم په وروستیو کې د افغانستان د اصلي موسیقي د رغولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د افغانستان د اصلي موسیقي یوه آله هم رباب دی چې اوس یې اوري. هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی و. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو دا ځل د هلمند لپاره د دفاع وزارت له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم د دو زندانی ښځو د خوشی کېدو له حاله خبرېږي. په اذربایجان کې ازادي راډیو د آذری ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل و پرون له زندانه خوش شو او له روسیې څخه هم د اوکراینی پیلوټه پرون خوش شو او کیف ته ورسېده. په دې اړه وروسته تفصیل اورئ. خو بیا هم صفي الله ستانګزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی راتلونکو نه بل فساد سره د مبارزه او نوې فصل پرانستل شي. خغلی غنی د سرګندونې تیر ماخام د افغانستان له څلور د شولتونو څخه راغلی او 200 خبرلارونو ته په کابل کې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په روسیه کې د امنیت د برخې د مشرانو په ووم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. امریکا کې د افغانستان سفیر حمد الله محب وی د تروریستانو د لمنځوړلو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن له شخصي میلونو څخه د کار لپاره د استفادې اخیستو په اړه شوې وایي دې کار امنیتي خطر رامنځته کړی او هغه د آرشیف کولو له مقرراتو سره سر نه خوړ. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا حکومت له دې منع کوي چې په راتلونکي کې له ایرانه درنې اوبه وپیری. او د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیم کې پریښود چې دغه هیواد یو شمیر سیمو ته له تک سره مخالفت وشو.
له صفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. دغه راز په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. فلمونه هم شته او دغه راز عکسونه هم. د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونې هم صاف او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي پر دو نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو. په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آذری ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل له زندانه خوش شوه. د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د ازادۍ اروپا د ازادۍ راډیو آذری څانګې ته اجازه ورکړي چې پرانستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړه چې د دې د خوشي کېدو لپاره هلې ځلې کړې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی پی جی مشر جان لنسنګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادې اروپا د آزادي راډیو د آذری څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوای له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوا پرون له زندانه آزاده شوه. لنسنګ وویل چې د اسماعیلوا د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادۍ په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیل وا په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا بخپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیت حتی آذربایجان کې مدپریسیو ولکې ده بل لیسنسیال فعالیت
دی. دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چې زپل کیږي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ماده وی خبريالې په صفت لخپل کار نه شراګر سوالي او داسې مسایلو ته په محکمې کې هم اشاره نه ده شوې. د لویدیز حکومتونو او د بشری حقونو ډلو د اسماعیلو و پرخوش کېدو خوشی څرګنده کړه او د باکو پر مشرانو یې شخ وکړ چې نور خبریالان او سیاسي زندانیان هم را خوشی کړي. اسماعیلو و بیا بشری فعالان وستایل زه غواړم چې د بشری حقونو له مدافعانو مننه وکړم. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقونو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیلو و د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شو چې د آذربایجان د جګپوړو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په ونیم کاله بند محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کاله تعلیقي حکم ته راکم کړ.
او د لویدیز مشرانو له زندانه د اوکراینی پیلوټ د خوشی کېدو هرکلی کړی او دا د اوکراین لپاره یو بریالیتوب بللی دی. نادیا ساوچینکو دوه کاله مخکې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو ونیوله او روسیې ته یې وسپارله. په روسیه کې محکمې دا په 22 کاله بند محکومه کړه، خو نادیا ساوچینکا پرون له دو روسي اسیرانو سره تبادله شوه او کیف ته ورسېده. احمد شبر پرې رپورټ لري.
اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو چې کله د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته ستنه شوه د وی ملي اتلې په سیرې هرکلی وشو. مرکز کیف ته رسیدو سره سم نادیا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د هیواد د دفاع لپاره بیا هم چمتو ده چې د جګړې ډګر ته ولاړه شي او ځان د وطن په لاره کې قرباني کړي. دې د جګړې د قربانیانو د کورنیو او د یو شمېر اسیرانو د کورنیو غړیو ته په کیف کې وویل دا وایي زه آزاده شوم. زه له هغو ټولو میندو بخښنه غواړم چې بچیان یې د جګړې له ډګره نه دي ستنه شوي او زه ستنه شوی یم. زه له هغو میندو هم بخښنه غواړم چې بچیان یې په زندان کې دي او زه آزاده شوی یم. خو زه غواړم چې یو څه تاسو ته ووایم، دا واقعیت دی چې مړي نه شو ستنولی، خو زه چمتو یم چې یو ځل بیا خپل ځان د اوکراین لپاره د جګړې په ډګر کې قرباني کړم. زه به تر وسه وسه هڅه وکړم تر څو هغه ټول کسان چې اسران شوي او خپلو کورونو ته لا ند راستانه شوي راوګرځي. دا ضروري نه ده چې د اوکراین ټول اتلان دې ووشل شي. سافچینکو هغه څوک ده چې یو ځل د روسیې په محکمه کې د قاضي د حکم د اعلان پر مهال پاڅېده او د اوکراین ملي سرود یې ووایه. دا اوس په خپل هیواد کې یو ډول د روسیې پر ضد د مقاومت په سمبول بدله شوې ده. د سافچینکو د هر کلی په غونډه کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل د نادیا سافچینکو ازادي د اوکراین بریا ده او لکه څنګه چې دا هیواد ته ستنه شوه د اوکراین د بیلتون غشتونکو تر واک لاندې سیمې او د کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته له اوکراین سره یو ځای شي. له سافچینکو سره دوه روسي اسیران الکساندر الکساندروف او یفکینی یروفیفیف خوشی شول او د سافچینکو تر خوشی کېدو مخکې ماسکو ته ورسېدل. د اروپای هیوادو مشرانو له زندانه د سافچینکو د خوش کېدو هرکلی وکړ. په اروپای پارلمان کې د لیتوانیا غړي پیتراس اوسترو ویسویس وویل سافچینکو د اوکراین لپاره یوه هیله ده. په همدې پارلمان کې د کرواتیا استازي اندري پین کوویچ وویل سافچینکو د اوکراین د ازادۍ د جګړې سمبول ګڼل کیږي. د اروپای هیوادو مشرانو چې تللې له زندانه د سافچینکو د خوش کېدو غوښتنه کوله، در هغې پر خوش کېدو یې خوشي څرګنده کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرکو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منای. هیله منیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو د دې بیا هم پیل کوو د دې ونې د انصاف په لټه کې په خبرونه باندې. په دې خبرونه کې به د لوګر ولایت د اوسیدونکو نوروز څنګه راخېستې دی وایي چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسیږي او د تیګې پلاپ سیمه کې څنګه زیاتل چې وایي سیلاونه راغلي ول دوی ورڅخه ځانمن شوي، خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی ته رسیدلې و وایي چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوې دي. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لخلي وورو.
زه نوروز خانم د
لوګر ولایت له مرکز اړوان دستګي لپاره سره اوسم
مشکلم تشره سن زم تشره مهرباني وکي
سن زه خدا اوسه دي سور هم اس کې د خبرانو نو اوسه سلاونه راغله نو دتیګي لپاره سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځان منسو کوټه نورانه سو دیوالونه میړنګ سول دې داسې نور خلک لګ سنا څه ځان منسول نو بیا مونږ ورغلو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیست جوړ کو دې طبيعي حوادث او ریاست ته ورو نو هغه لیست جوړ شو دا تی بیا دې ریاست مونږ ته ویل چې آی آر سی به تاسو ته زنګ وهي سروې وکړي نو دې وخت کې مونږ فایل شو دې کوم څنګه لښې ووتلې بیا زه لاړم دې پښتنې لپاره ایا چې تاسو په تزور او نام ته مالې شو کو ته لیست کې د مخبر نوم نو دی او تاسو نومونه نو چې کوم ځان منسوي په دغه لیست کې اکثره د شي خلکو چې هغه د بل منطقي او د شي منطقي او چې انت بالکل سلاونه نو راغلي او سلاونه نو ځمن کړی او په تیر بیا د شي خلکو چې خو سرمایدار خو مالدار خلکو دا شي نومونه په لیست کې وو شامل او بیا زیاتره د نمائنده خپلوانو او د شي کسانو چې نمائنده تړیر نږدې وو او دې بالکل یې په سټاو کې نو زموږ سوي نو دا لیست یو کله ما وکړ زموږ ډېر سخت درد وکړ امام مطلب د امام مقصد دا شی دی چې حق باید حقدار ته وسپارل شي او کوم چې خلک مستحقین دي هغه ته باید حق وسپارل شي نو په دې بابت باندې ما
بله دا نماینده څوک دی نماینده استاد سیادت نماینده نه څه دی
نماینده د عبدالباقی نوم دی
درې تشه نماینده لري څه نماینده لري دا
دای ملک دی نماینده د خلکو مسئله ده دا کار دی کی
نو تاسو د هدف د وکیل لري هغه وکیل سیمې د منطقي وکیل دی دا
هغه وکیل لري خلکو مقصد مالک د مشر ده په دولت کې مقصد دا شی ده یو د تصدیق هم چلیږي د کافم چلیږي د خلک په اداره کې په رسمیت پیژني ما مطلب دا شی ده چې دا حق باید اخبار ته وسپارل شي زه اوس خپل مسکین یم د ما کور ځان منسوي ده زه اوس نه لرم د ما ته څه کول پکار دي آیا زه بل غریزه ولیکم زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي لوغ خلکو سره وکړي چې هغه واقعا او رښتیا ځان منسوي دي
د انصاف پلټکه
د نوروز څنګه د لوګر ولایت د والی خاغلی محمد علیم فدایی سره شریکه کړي خاغلی فدایی په اړه راته وویل
اول خو دا ورور زکه دا زید مرلری نه ده به تر بداو چې عاجل فورا د ولایت مقام تر غلی وای او یا یو سر څلور شمیرت ټلیفون چې مستقیما ما ته رسیږي ټلیفون یې کړای وای کچیرته دغه یو تخته صورت نیولای وی چې متاسفانه دا کار نه دا کړی او د دې تر څنګ موږ د دې سیلابونو سره فورا یو هیئات چې په احزاب باندې معاون سي په مشتاب باندې ولار بیا هغه خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي پکې وي د استقرار د ځوانانو د نور اړوند اورګانونو مسؤلین پکې وي حتی امنیتي اورګانونه هم د غوی استاد پکې وی ګوري امغل ته نږدې نه چې کوم کور نه ځان منشي دي ځان څومره زیات لري چې کوم کوم ډول شیان زیات منشي دي آیا دیوالونه چپه شوي دي حیوانات مواشل منځتلې دي نور زراعت ته زیان رسیدل هر څه شوي هغه سب په فورمې کېږي بیا په ژوند د ټول هيئات لاسلی کې یو د دې تر څنګ د ام بي پی په اړه باندې موږ ته نئی واز دې هيئات تا کار کړم غو اضافه دا کار هم کوچ دي ملي امنیت ریاست نمو هغه ته موږ دند ورکړه چې تاسو هم لاړ شئ او په دغه سیمه کې وګورئ تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر امغه ځای چې سلا وړي موږ د هر یو نئی واز چې نوم لرو برکې تصویري بڼه هم لرو
بلې جناب ولی سیب دغه د نوروز خان پلم دغه وريدون کې چې دغه ادعا لري د امکان لري چې تاسو نن نږدې نه درشي او تاسو وګورئ
ام دا اوس نه هر وخت کولای شي اوس هم راتلای شي سبا هم راتلای شي کله چې د زړه وی راتلای شي اما هله می دا د چې حقایق ولاړ مبني شواهد ولري چې د خپل کور تصویر دی واخلي کنه دلته راشي زب کس سره ولېګم کور به وګورو چې کوم ځای کې د څومره تخریب شوی دی اما خپل خدای او ایمان د شاهد کې حقایق دی وای
بله ولی سب کې یان دغه د کلی وکیل دغه سی یو عمل کړی وي ساس خبرګون به د غوی پوړان دي څوي
زه په فرضیو نه غږیږم تر اوسه مې موثقه تړلې ده نه غواړم چې د سی او په یو مبهمه فضا کې ز په دې اړه باندې قضاوت وکړم. اما مهمه خبره دا ده واقعیت اوس دا ده چې دی ورور شکایت کړی دی او واقعیت دا ده چې هیئت للی واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل خپل هم خپل لیست راکړل د تصویرونو سره. اما که د دې نه ماورا دا ورور راشي په اسنادو باندې موږ ته دا خبره وکړي پیغاړه باندې موږ څه چې موږ د قانون اجابات وي هغه به کېږي. دی کې شک نشته په ځینو حالاتو چې شاید دغه څه تخطیانې وشي. دا یو طبیعي هغه ده یا سړی په کور کې نه وي یا کس باندې وتلی یا کور بند وي یا مثلا په بل ولایت ته تللی وي. دغسې کله کله که موږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي هغه صرف هماغه یا په کور حاضر نه وي یا بله ستونزه وي او ده کولای شوای چې تقریبا یعنی یو څو څلور شمېره موږ لرو ثبت کړی موږ اوسمات دا تعقیبولو یا دینه بغیر تر اوس نه هر وخت د خوښي موږ ته راستولای شي. دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف
پلټه کې
دوستانو دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدل هیله منیم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې له موږ سره شریکې کړې وي موږ په دې باندې توانېدلې چې له دوی ستونزو ته یو حل لار پیدا کړو او لا خپل د دوی غوګونه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسو. تر بل خبرونه مو په لوی وبخون کې خدای سپارم. په ټولو کې خبرونه شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992293. تاسو کولی شئ د یک شنبه په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. خونه ولرای
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونی په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب اوله پوښتنه به دا وکم چې په روسي حالت د هلمند صدې جګړه په کوم ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا لته جګړه و اوس پرمختګ لري افغان ځواکونه ک وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي تازه مشکلات؟
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و تقریبا دا اوس هلمند داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو. هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یا د مرچې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچې دوباره بېرته باید تصفیه شي د دې دپاره عملیات یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همېش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی یعنی هغه حالت چې دوی په خوا درلودي تروزي حالت یې درلودي حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا کړه ته وایس په کومو ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پر اوسه کال یعنی د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود و لا هم هلته ځای پر ځای دي یعنی خاص پرمختګ نه لري. دا اداوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی. ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ. یو ځلې دغه د دولتي قواوو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا په کار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي. شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار وو چې باید تصمیمي عملیات شروع شي ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي. یعنی اوس پیلان مخالفین دفاعي حالت لري. څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته د په دې روسي کې خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بخي ډېر تلفات ورکړه. حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم یاد کړئ چې په کوم حالت کې دي؟
که چیرې تاسې پرتله کړئ د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات واوسېږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې، د خاصو عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یوه ورځې په یوه نقطه کې شل نفره 25 نفره هم تلفات ورکړي دي، طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بل یو بله مسله چې یادې ژغه دا دی چې د غزین منطقې لکه موسی کلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې د منطقې ونی ولسول بیا هم بل مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي. د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي واقعا دا موضوع تر کوم حد پرې تاسو ته ایده ولای سي.
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې حتی قسم یا پیستلا باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطح باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته پیستلا باندې هغه قسم شهد وباید دي چې باید امنیت تامین کړي، نو یو ضرورت دا بولي پیستلا باندې په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی پیستلا باندې. کیدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې حکمله شلي کوي، ولې په بعضو ځای کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس بیا دغه څه نشي درکولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کیدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په موسی کلا کې خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلي دي، یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه که دې ته بل نوم ورکولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی، د غفلت په نتیجه کې یا د غلط مدیریت په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم، دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی، ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی چې زه اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید هغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو. هغه د ډېر ښه مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب تاسو ته د نږدې موجود وي حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړې یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړې ملته تیزې سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپل یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري. په اصطلاح باندې یو یې دا دی، دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخه او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې از هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند یو تونل عیشت لري، د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، و ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم له دغه تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي، دغه وسیع جغرافیه، دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم او تربیې کچه د جنگون د لیاز څخه ټټوالی دغه ټول عوامل یو ځای شوی دي او جګړې ته هلته د اسلامي بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب د خیالي تشکیلاتو خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حد پر جدیده واقعا هغه څه چې ادعا کیږي ویل کیږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رافسوي ده ځکه چې دا موضوع د مشکل جدیده
پیدا کړی او دا مشکلات وسن تر وسره پسوی نه دی. کله چې زولالم اولین کار چې ما وکی ما خپل د ټولو قوتونو ډیر دقیق جاج واخی او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخیز زبان دی، هم په تخنیکی لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډیر لطف او بربند کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډیر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات زار سره سنجولی دی، ولی په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس پیلن پر دغه پروسه باندې د نظام د خواڅخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي، خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټیک ته زه اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدل چې د 10,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې، اوس دغه ارقام تقریبا
ډېر زره انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو په رویت باندې موږ هلته توظیف کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجودې دي دا ځانته خبره ده.
نو اوس هغه واقعي ارقام که راته ووایاست چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه ښیي چې دلته واقعا په څه شمېر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما در توی چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلن خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه کې په اصطلاح باندې، ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو.
بله، یو بل مسله دغه د ضعف د مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعف د مدیریت په خوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسنی چارواکو، ځکه چې هلته سامنے قمندان هم نوې کسې والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوې دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته ویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنا قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والی کې ضعف کېدای شي په اصطلاح باندې د پیته سه تر پاسه پورې د ټولې په کچه هم شاید ضعف واوسېږي، د کنډکو نه په سپ هم ضعف واوسېږي، د غونډونو او د ولسوالۍ او د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې، ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرنیز صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو. بالکل اوسنی نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دا دی چې دوی پر دې باندې باید جدان کار کړي، لکه څنګه چې کار هم کوي چې تقریبا باید د د د د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د چې کار وشي او هغه خبره د پیشلا باندې پاس خلک هغه دومره مسؤلیت نه لري که زور وي که نه وي کېدای شي خپل مسؤلیت ولري پیشلا باندې، ولې اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه مشکلات د بل وخت لپاره
نه سره. ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
استل ژوند یو کفنون د مرګی فنون وشور دیش نختی را ژوندی موله ابون اسول راغه د تاریخ د حوادث او طوفانی بچی جاکے دا دشمن لکا کرویو گڑنگو نسول ختم دی خوب ناس و سرکرشا دی موجو نسول سرنگ حلمند سمجھ دا چوغو زور دی والدی ویشی دی چپے سوی ساڑا چانچ کی دی بورو نسول مستی دشوی غاڑی دکلونو لخمار چخه ختم دی خوبنا سو سرکش دی موجو نسول سرم